ازاري راديو د ماشمنه خبري مجله ته موزه اسمت سروان هر کله کوم په د خبري مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون رئیس او د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري راټول کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په دې ولایت کې د طالبانو د سری قطعې قمندان وژل شوی او د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي ټپي شوی دی. سپینې مڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې مڼۍ کې وګوري. د ایران د برتانیا هغه ادعا رد کړه چې ویلي درې ایراني کښتیو په هرمز تنګي کې د تیلو د یوې برتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې وه. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په دې ولایت کې د طالبانو د سری قطعې قمندان وژل شوی او د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي ټپي شوی دی. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له څلورو ورځو راهیسې د پښتون زرغون ولسوالۍ څخه تر اوبې ولسوالۍ پورې ساحه کې پیل شوي له 50 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تنها در جریان عملیات کماندویی دیشب در ساحه کفگان
یوازه تیرش به کفگان په سیمه کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې لکتر لګه ودیش وسلوال طالبان وژل شوی چې مولانا نجیب او صفی الله چپات هم پکې شامل دي. مولانا نجیب په هرات کې د طالبانو د سریق دی قماندانو د غرض مولا عبدالعزیز انصاری چې د هرات لپاره د طالبانو نومول شوی والي دی ټپي شوی دی. فرهاد وای دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمه له طالبانو تصفیه شوی نه وي. طالبانو دغه عملیاتو او دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې د ادا پاره تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو کې د هرات په ختیځو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ځینې وختونه پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه هم کړي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یولسمه ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاش ډیره خنړای او په دغه میاش کې مختربل هر میاش په یواز په دې 13 ورځو کې ملکی تلفات درلود. دا 450 په شاوخوا کې ملکی تلفات سب شوی دي.
ښاغلی تاسل په وینا اتیا ولسی وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه او د ملکي وګړو مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکنګ کې د سفارت ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی په پیکنګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې دی چین ته رسیدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تېرې سې شنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو من جمله چین رول مهم بللی و. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکنګ څخه انکتنه کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تنلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و، د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بېرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو، خو نوموړی تېر کال د روغتیايي ایلو لامل لبند خوشی شوی و. سپینې مڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې مڼۍ کې وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې مڼۍ پرون وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. دغه کسان کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 2 او 3 تنو ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 4 تنه نور ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. او ایران د برېټانیا هغه ادا رد کړه چې ویلي و 3 ایراني کښتیو په هرمز تنګه کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ مخه ونیوله. د ایران د فارس خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه ادا بې ځایه بللې او هدف یې کړکېچ ته لمن وهل بللې دي. د برېټانیا حکومت نن په یو خپره کړي بیان کې وویل چې 3 ایراني بیړۍ په هرمز تنګه کې برېټانوي هیریټج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېټانوي HMS مونتروس جنگی بیړی د کښتۍ او ایرانی کښتۍ په منځ کې ځان واچاو او ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړل چې په نتیجه کې هغوی لری شول. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداري ورکړل چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. ورته خبرداري نن د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک مشر ادمیرال علي فدوي بیا ورکړه او ویل چې برېټانیا او متحده ایالات به د ایران د تیلو په نیول شوې کښتۍ پښیمانه شي او د دوی په وړاندې به غچ اخیستونکی اقدام اعلان کړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د دوه په بین الافغانی غونډه کې شجینه برخوالی له طالبانو سره د خبرو په اړه څه وایي؟ د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکی مرجوبلو پر ډیرې دا اندیشته شي. د جګړې یو قربانی وایي
د ما ټول کورنۍ چې یو د ما میرمن و او 4 میلیون وي او 3 میزامن و او 4 دانې د 2 کاکاګانو لورانه وي.
د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر نادر نادری د دوه د بین الافغانی کانفرنس په اړه ژغی شي.
دا چې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي. د دوی چم په دې کې ده چې ولکه امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ، امریکایان چې ولاړ دوی به
د ولسمشر دوهم راستیال په پوهنتونونو کې افراطیت د هیواد لپاره خطرناک بولی. زمو شخ له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي. زمو شته وی پانی پټره آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د دوه په بین الافغانی کانفرنس کې شاوخوا 10 تنو شزو هم ګډون کړی وو. هغوی نن په کابل کې د خطر د غونډې او له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات له خبریالانو سره شریک کړي دي. د آزادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام د دوی خبري اوریدلی او همدا شیبه د آزادی رادیو د کابل په سټوډیو کې دی او د دې موضوع تفصیل دراوروي. اکرام صاحب مهرباني.
مننه څاروان صاحب د قطر د ناستي د غډون کوونکو په خبرو کې چنن په دغه خبري کانفرنس کې وکړي اندېخني او خوشبيني دواړه څرګندې شوې. د دې ناستي یوې غډونوالې ماریا اکرمي په دې خبري ناسته کې وویل چې که هم د طالبانو د اسلامي امارت باور اوس هم پر ځای پاتې دی، خو څنګه چې دوی خزو ته د خبرو کولو حق ورکاو او مشورې ځنی غوښتي، نو دې کار دوی ته هیله پیدا کړې ده.
آغاز خوب میتونه باشه برای سال، ولی 100% مطمئن نیستم که امون برخورده که طالب امروی ما در اونجا شد، طالبه که در خط اول جنگ است امون تربیه و امون دیده داشته باشه. ایره زمان نشان برای ما خواهد داد، ایره وقتی که میگذره برای ما نشان خواهد داد. طالب هنوز هم بمون دیده امارت اسلامی خود است.
د قطر په ناسه کې تر ډیره له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او وربند باندې ټینګار وشو. د دې تر څنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسراوړنو ساتنه او د خزو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد ول چې دغه پلاوی غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت باندې ټینګار درلود، خو د بحثونو په پایله کې د هغوی د نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسراوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله زیاتوي. په دې حال کې دغه پلاوی یو بل غړي شاګل رضایي وایي د قطر په ناسه کې خزینه ګډون کارکونکو تر ډیره د خزو د لاسراوړونو پر خوندیتوب او په دې برخه کې پښتو واندېخنو بحثونه وکړل. خدا چې دې غوښتنو واندېخنو ته د طالبانو جواب څو په دې اړه اغلی رضایي سو ونه ویل. هغه ټینګار کوي چې پراتونکو ناسو کې هم باید یادو موضوعاتو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د خزو د شبکې غړي سوریا پر لیکاوي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې خزې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالات سره نمخ کیږي. دی وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه وي سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدني فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني، خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي. بلې څاروان صاحب
ډېر مننه. کورودان اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د یو شمېر هغو ښځو د څرګندونو په باب معلومات راکول چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی و. د دې غونډې یو بل برخوال او د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلی نادری نن پنجشنبه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو ګټو ته لومړیتوب ورکاو. له ښاغلي نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي، او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثبات افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. غانا نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته یې کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات لپاره او سیاسي ګډون لپاره چې که طالبان د نظامی حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، خپل خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خدای سولې مخکې ده، انتخابات په خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا انتخابات خو ځنډول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او ژمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومه ده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوکه مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارزي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي، هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. په خپل به افغانان به ورته وایي چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم یې تاګې څه رقم یې. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کوو. د دوی چم په دې کې ده چې ولا که امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولاړه، دوی به دا امکانات ورسره چې ټول افغانستان به حکومت وکړي. دا بیا رښتیا نه ده، واقعیت سره سم نه ده. د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه، د افغانستان حکومت، د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې یو میلیون خلک کار کوي، مثلا 200,000 نه زیات هم نظامیان دي. دوی د دغه هیواد بچیان ده، د تمامیت ارزي څخه دفاع کوي، او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده، او د اساسي قانون د ساتلو لپاره متحده ده. نو د سولې لپاره لاج پکار نه ده، یو ګډ شی جوړول پکار ده. ولسمشر ویلي دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې
لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش باید وشي او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحده ده او یوازنۍ لاره د افغانستان د سولې او ثبات او پرمختګ هم دا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون پکې تضمینه ای په دوه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي ولته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به څه رقم غواړي څه رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف خلق تعیین کوي دا چې څه رقم یو نظامي دا به خلق وایي اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي
د کابل د ټیم د غړو ترمنځ هماهنګي وه ځکه ویل کېږي چې پوره هماهنګي نه وه په تېره د قطعنامې په موضوع کې
په خواله په دې کې و چې اکثریت تقریبا 90% کسان زه ورته وایم چې ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شی غوښته او هغه دا و چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې غایم سیاسیون تلاش یې کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف شي چې د حکومت نقش ضعیف شي خامخا د جمهوریت نقش ضعیفیږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیفیږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین شي یا د پاینده کې سه منفعت ورڅخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د باعزت سولې نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه شي دوی به په خپله آخره پښیمانی
د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس او د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری و
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یو لسمه ورځ ده سلګونو ملکی وګړو ته مرشوب لاوختې ده د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکی مرشوب لوی تر ټولو لوړ شمیر دی په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوینسیونونو او اعلامیو ته پام وکړي په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور واوري
وکازه پاتې شوې بل هیڅ څوک نه دی پاتې شوی
له ټولې کورنۍ یوازینې ژوندې پاتې شوی کس
په جیران کې لسمه بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکو مسیح الرحمن چې 78 کاله عمر لري وای څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې په کې د کورنۍ 12 غړي وژل شول
د مو ټول کورنۍ چې یو د مو میرمن و او څلور میلیون وي او درې میزامن وو او څلور دانه دي دوه کاکاګان لورانه میوي چې هغه په دوه خاطر دلته د مو کور کراغلی وي چې د مو د میرمن او کډه ونه در شي ونه بیرګی ځکه نارینه څوک مو په کور نه درلودل بل څوک نه هغه بیچارهګان مرس شهیدان شوي او کورم کاملا د مایل ولار
حد سم وکړه چې د مسیح الرحمن دغه ادعا پړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو خو د دې وزارت ویان لجمن سره هم خبرو ته حاضر نشو مسیح الرحمن وای لدی پیښ وروسته کابل تلال او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر اتسنګ غنو نړیوالو ادارو تخپل درد ورسوه خو د په خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوبلې لړۍ روانه ده په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وختي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمیر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي نو زموږ غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ولسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسی محمدي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د سولې لپاره خبرې او هڅې روانې دي خو په ښارونو سیمو او کلیو کې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مخته لاړ شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بالاخره د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکي تلفات ونه لرو. دی غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قطر په بین الافغاني غونډه کې دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلو شمیر به صفر ته رسوي. آیا عملا دا کار ممکن دی او آیا لازمه اراده د دواړو خواوو لوري د دې مسلې په برخه کې شته او که نشته؟ په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمند سره شخېدلی یم.
حقوقي لحاظ د بین المللي بشردوستانه حقوقو له نظره د جنګ ټول اړخونه، که هغه جنګ یو کورنۍ جنګ وي که هغه یو بین المللي جنګ وي، د دوو دولتونو په منځ کې دوی مکلف دي چې غیر نظامي اهداف په مخه نه کړي او ملکی وګړو ته که هغه ماشومان دي که ښځې دي که سپین ږیري دي یا په مجموع کې ټول ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه اړوي. که چېرې جنګ په جریان کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي یا غیر نظامي اهداف په نښه کېږي، دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې، همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه، دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنګ په جریان کې د جګړې بېلابېل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کال په کال د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې د مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره، بل دغه نورې خپل سره ډله چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو او د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو. دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي تر څو پورې چې جایوي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضی اوی معتمن سی اوی عدالت ترا زوانه کاغل سی دا حالت به دوام لری. یواز جمن دولت لخواه یا جزی نودر لخوانه یا دی بحرمه از واکم لخوانه دا متاسفانه خدا دولت سیدی که من دا اولی دلی چه یواز جمن کافی نده تروبوت دی اجرایی زمانات لپارا عدالت دی او اکستان تی واقعا تی وقتی که مسئول دی اوی معتمن سی پا جزا هونه بسی دی زفر نکوم سی
که هم ملګری ملتونه او هم نورې به طرف ډلې وایي چې لا هم د ملکیانو د مرګ ژوبلو د زیاتو ملکیانو د مرګ ژوبلو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی، لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت ونډه په دې برخه کې زیاته شوې ده. علت یې څه دی؟
دولت ده هغه څه په اساس چې موږ د رسنیو نه اورو د دولتي ادارو نه خصوصا د افغانستان د نظامي او امنیتي ادارو معلومات دي. په دې وروستي یو کال کې خصوصا د افغانستان دولت خپل عملیات ډېر زیات کړي دي د وسله والو مخالفینو په تضاد باندې او له کومه ورځ نه چې د سولې بحث شروع شوی ده د جنګ دوه اړخونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل یو په مخالفو کې باندې خپل اثر او خپل خبرې جنګ شدید شوی ده. انسان باندې کله جنګ تشدید کېږي او نظامي عملیات زیاتېږي په هماغه اندازه باندې ملکي تلفات هم پکې زیاتېږي. زه فکر کوم عامل دا دی او یو څه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې جنګ هغه د دوی د نظامي تکتیکونو او نظامي ضرورتونو په اساس باندې که دوی هغه زیاتوي یا کموي هم هر حالت، اما بیا هم قوانین و مقررات او قواعد باید پکې رعایت شي، د ملکي تلفاتو د مظلوم له مخنیوی باید پکې وشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمنو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست دوهم رسیال سرور دانش د اندیشنو په څرګندولو سره وایي که په پوهنتونونو کې افراطي اقدامات روان وي هیواد به د بحران خواته لاړ شي. خو د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وایي هیڅ یو استاد او محصل ته اجازه نه ورکول کیږي چې په افراطي فعالیتونو کې برخه واخلي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرفې لارې روان شي. د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې، له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي، هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راښکل شي. موږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. دغه ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسیت چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درې استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب و جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی د دغو درې استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. خاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري.
یکی از استادانو که مورد سوال بوده استاد متقاعد پوهنتون کابل هستن.
دی وایي یو استاد چې تر پوښتنې لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پوښتنې لاندې دی د کابل له پوهنتون نه بهر په یوه جومات کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه ور وړي. د دې امنیت له ریاست غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوی برحاله و د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دی وایي ظاهر داعی، مبشر مسلمیار او معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاعد کړی، دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د وویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په دې ورسته شیبو کې تاسو ته پیغامونه ولوم. عبد الواحد مو دقیق له لوګر لیکي اوس د سولې لپاره شرایط مساعد دي، باید له دې چانس څخه اعظمي استفاده وشي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان سوله نه کوي ځکه دوی د مسلمان او افغان وژنې ډېره غټه پروژه په غاړه اخیستې ده. بل اوریدونکو، حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. له تاسو اوریدونکو